په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنه ریاست نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا متحده ایالات له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د مې د لومړۍ نیټې وروستۍ ضرب الاجل وغځوي. دغه غوښتنه په هغه راپور کې چې د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان 2021 کال به افغانستان کې له 13 میلیون اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر موسکو ته ځي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالات له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د مې د لومړۍ نیټې وروستۍ ضرب الاجل وغځوي، او په دې هیواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوی کوي. دغه غوښتنه په هغه راپور کې چې د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی شوې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. دغه راز په دوحه کې د بین الافغاني خبرو لړۍ ټکنی کېدو وروسته د دولت پلاوی هم له خلکو سره د خبرو اترو یا ډیالوګ لړۍ پیل کړې ده. په دې ترڅ کې پرون د ملک چې پلاوی دو غړو مولوي عطا الله لودین او شریفه زرمتی د کندهار له اوسیدونکو سره غونډه درلوده. د ملک چې پلاوی په ټویټر پاڼه کې لیکل شوی چې په دې غونډه کې ګډونوالو د سولې په چوکاټ کې پر بشري حقونو زده کړو، د وسلوالو پر بیا ادغام، د بیان ازادي، ډیموکراسي او پر یو شمېر نورو مسلو بحثونه وکړل. د دولت ملک چې پلاوی ویلي دوی ته د خلکو نظرونه مهم دي او زیاته کړې ده چې ورته لیدنو کتنو ته به دوام ورکړي. له تېرو شاوخوا 20 ورځو راهیسې په دوحه کې بین الافغاني خبرې ځنډیدلې او د دولت پلاوی پړه پر طالبانو اچولې ده. طالبان بیا وایي خبرې نه دي درېدلې او په خبرې مذاکرو کې دومره ځنډ طبیعي ده. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینونو د مخنیوي هڅې وکړي. د وزارت پرون ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل موټر لرونکي باید د موټر له روانولو مخکې او یا هم له درولو وروسته د خپل موټر شاوخوا چک کړي. په خبر پاڼه کې د غراز ویل شوی د مقناطیسي ماینونو یوه بڼه د لاس د رغوي په اندازه ده او په اسانۍ سره ترهګر په موټر پسې نښلولی شي. د خبر پاڼې له مخې د دغو ماینونو ګڼ شمېر کارونکي نیول شوي، خو بیا هم دغه څپه پای ته نه ده رسېدلې. په دې وروستیو کې د دې ډول ماینونو قربانیان تر ډېره دولتي کارکوونکي، خبریالان، دیني عالمان او مدني فعالان دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي 2021 میلادي کال کې به په افغانستان کې له 13 میلیونو اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په کابل کې د دې ادارې ویان وحیدالله اماني ازادي راډیو ته وویل دوی د اړمنو کسانو لیستونه برابر کړي او خوراکي مواد او پیسې پرې ویشي.
نو د دې لپاره موږ پلانونه لرو. په ټوله کې WFP په افغانستان کې د 2021 کال کې په پام کې لري چې 13 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو یا د نغدو پیسو مرستې ورسوي، او دا زموږ د پلانونه دوام لري او کارونه او فعالیتونه په ټول افغانستان کې د افغانستان لپاره برخه کې چې کله اړتیا پېښ شي WFP چمتو ده چې د خپل امکاناتو په پام کې نیولو سره د خلکو ته مرستې ورسوي.
پر دغه ادارې سربېره یو شمېر نورې ادارې او د افغانستان دولت بې ځایه شوو ته ځانګړې بودیجې لري، خو یو شمېر بې ځایه شوي بیا وایي په وخت مرستې نه ورسېږي. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې پریکړه کړې چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 کال پر دوسیې غور کولی شي. د امریکا په وړاندې د ایران په دغه دوسیه کې پر تهران د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. د دغه محکمې د پلاوی اکثر قاضیانو پرون دغه پریکړه وکړه. ایران په 2013 میلادي کال کې هغه مهال دغه محکمې ته شکایت وکړ چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران او د نړۍ د قدرتونو له اټومي تړون ووتو پر تهراني نوي بندیزونه ولګول. د عدالت نړیوالې محکمې پریکړې الزامي دي، خو د هغو د عملي کولو وس نه لري. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل نن په درې ورځني سفر موسکو ته ځي. نوموړی دغه سفر داسې مهال ترسره کوي چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی د زندانی کېدو او د مظاهره کوونکو د ځپنې په خاطر پر موسکو د لویدیځو هیوادونو انتقادونه زیات شوي دي. له روسي چارواکو سره د بورل د خبرو یوه مهمه موضوع به هم دا وي. بورل ټینګار کړی چې دی به په دې سفر کې په دې اړه کرملین ته ښکاره پیغام ورکړي. دا به له 2018 میلادي کال وروسته روسیې ته د اروپایي ټولنې د یوه لوړ پوړو چارواکي لومړی سفر وي. نوموړي د بورل د روانې اونۍ په پیل کې ویلي وو چې کله چې هر څه ښه مخته نه ځي نو باید پکې مداخله وشي. د یو بل خبر له مخې د روسیې چارواکو پر کرملین د لویدیځو هیوادونو د فشارونو په وړاندې مقاومت ښودلی. پر موسکو دا فشارونه وروسته تر دې راغلي چې وړمه ورځ د روسیې یوې محکمې د کرملین منتقد الکسی نوالنی په زندان محکوم کړ. د امریکا یو لوړ پوړي جنرال او د اروپا د متحدو ځواکونو قمندان تد والټرز پرون په بروکسل کې وویل چې د نوالنی پر قضیې سخته اندېښنه لري.
We take a holistic review of Russian activity and
I نن کاملاً د روسیې د فعالیتونو څارنه کوو. زه په واقعي ډول هر هغه څه ارزوم چې هغوی د 2014 کال را په دې خاطر سره کړی دي. موږ د نوالنی د دوسیې په اړه چې د پیښېدو په حال کې ده ډیر اندېښمن یو.
نوالنی چې په زهرجن ګازو مسموم شوی او د درملنې لپاره جرمني ته تللی و د جنوري په 18 موسکو ته له بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې موویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی به په افغانستان کې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د ادارې څخه د افغانستان د مطالعاتو د یوې ډلې د وروستي راپور له جزئیاتو خبر شي. د امریکا متحده ایالات د له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د می د لومړۍ نیټې وروستی ضرب الاجل وغځوي او په دې هیواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوی کوي. دغه غوښتنه په هغه راپور کې چې د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی شوې ده. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې په دغه راپور کې ویل شوي چې واشنگتن د افغان سولې څخه لاس نه اخلي خو د بریالیتوب لپاره د می تر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر 2020 میلادي کال د فبروري د 9 د تړون یو شرط تمام دا دی چې ټول امریکایي ځواکونه دي د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې یعنی د روان میلادي کال تر می میاشتې پورې له افغانستان ووځي. په دغه راپور کې دغه راز ویل شوي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي ښایي دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي، سیمه بې ثباته شي او د القاعده ګواښ بېرته راژوندی شي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې ویلي متحده ایالات باید په آسانۍ طالبانو ته یوه بریا په لاس ورنه کړي. دا هغه انتقادونه منعکسوي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره طالبانو ته د زیاتو امتیازونو ورکولو په خاطر د ټرمپ پر ادارې شوي وو. د افغانستان د مطالعاتو دغه ډله چې کانګرس په 2019 میلادي کال کې جوړه کړې مشري د امریکا د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درسیز متقاعد جنرال جوزف دنفورد او پخوانی جمهوری پال سناتور کلی ایویت په ګډه کوي. جنرال دنفورد خبر اعلان ته وویل دغه راپور د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د ولسمشر جو بایدن همکارانو ته سپارلی او هغوی هم ګټور بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس وویل د بایدن اداره په پام کې لري چې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي او له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو، د شخړو د کمولو او د سولې په خبرو کې د ښکیلتیا په برخو کې د دې ډلې کړې ژمنه له سره وارزوي. د رویترز راپور له مخې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره له دې چې په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې تیره میاشت په دې هیواد کې د ځواکونو شمیر 2.5 تر راکم کړ. امریکایي چارواکو وویل طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې پالي او بین الافغاني خبرې هم په ټپه درېدلې دي. طالبانو بیا ویلي القاعده نور په افغانستان کې حضور نه لري او همې داسې نښې ښکاره کړي چې که د می تر لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې بهرني ځواکونه پاتې شي نو به پرې بیا حملې پیل کړي. طالبانو تر اوسه د دغه راپور په اړه عکس العمل نه دی ښکاره کړی. لبل خوا جمهوری پال مخکخ سناتور لنسی گراهم چه ل طالبان سره د ترامپ پر تړون اندېښنه ښودلې وه. دغه راپور وسته یې هغه پرون په یو بیان کې وویل د بایدن له ادارې سره یې په دې اړه خبرې کړې او هغوی داسې نښې ښودلې چې سپارښتنې به یې عملي کړي. گرهم دا هم ویلی چې روان میلادي کال پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو شلمه کلیزه ده او دی به هیڅکله دا هیر نه کړي چې دغه جګړه څرنګه پیل شوه. د هغه په وینا موږ افغانستان ته شا کړې وه چې دا به بیا هیڅکله هم تکرار نه شي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې چې د کانګرس په غوښتنه یې برابر کړی دغه را سپارښتنه کړې چې د امریکا پر پالیسۍ دې له سره کتنه وشي تر څو دا مسله یقیني شي چې په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پلاوو ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه دایمي حل لاره رامنځته شي. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې د می د لومړۍ نیټې د ضرب العجل غزول به د بایدن له ادارې سره مرسته وکړي چې په مشروع ډول له دې هېواده د نورو ځواکونو د ایستلو، د طالبانو لخوا د شخړو د کمولو، له القاعده سره د دې ډلې د اړیکو د شلولو او په دوحه کې د سولې د خبرو د پرمختګ په ګډون پر پالیسۍ له سره غور وکړي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې دغه زن به واشنگتن ته وخت په لاس ورکړي چې ملکي مرستې له سره تنظیم کړي او کابل ته انګېزې ورکړي چې د سولې په هڅو کې رغنده رول ولوبوي او د ښځو او د اقلیت حقونو ته لا پراختیا ورکړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلی دامده ام کل تنظیمای زور است یا بیش؟
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د روانو شخړو او د سولې روان ټکنۍ بهیر څیړو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. او مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي، بیا هم د افغانستان کې د جنگ جګړو له امله د بې ځایه شوو د ستونزو په باب یو راپور لرو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د جګړې او تاوتریخوالي له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمیر لا هم زیات شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغېزمنې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ، د اسدالله لودین راپور ته چې د یو کورنۍ کډوال په غږ پیلېږي.
د کریم الله په نوم دغه کورنۍ کډوال له هلمند ازادي راډیو ته ویلي چې د ژوند کړۍ پرې تنګه شوې او دولت د لاسنیوي ته ور ودانګي. په افغانستان کې د جګړو له کبله د بې ځایه کېدنې یا کورنۍ کډوالۍ لړۍ داسې مهال روانه ده چې لا هم دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو ښکاره څرک نه ښکاري. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاري د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د کورنیو بې ځایه شوو وضعیت په مستقیم ډول له جګړې سره تړاو لري.
یک حرف طبیعی از زمانی که در افغانستان جنگ نسبت
یو طبیعی خبره ده. کله چې د اوسنیو حالاتو پرتله راتلونکي کې جګړه تودیږي، تبند کورنیو بې ځایه سویو شمیر هم زیاتیږي. که څه هم اوسنی وضعیت له امنیتي پلوه د ډاډ وړ نه دی، خو بیا هم تیر کال ته په کتو د بې ځایه سویو کورنیو شمیر لس زره کم دی. په 1398 مریض کال کې شاوخوا 15000 کورنۍ بې ځایه سوي، او روان 1399 مریض کال شاوخوا 5000
خانواده بیجا شده داریم.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي یوازې 13 اونۍ یعنی د جنوري له 15 متر او درشمې نیټې پورې شاوخوا 3000 کسان پکتیا او کندهار کې له خپلو مینو بې ځایه شوي. د اوچا په اونیز راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو راغلي د پکتیا له څلورو ناامن ولسوالیو زدرانو، ځاځیو، زرمت او سید کرم څخه وزره کسان مرکز گردیز ته کډه شوی، او کندهار کې هم سلګونه کسان ښار ته راغلي دي. او چاله امنیتی پلوه د افغانستان ټول زنونه په یو نقشه کې سره رنگ کړي، او دا په دې معنا چې په نږدې ټول هیواد کې جګړه روانه ده. په جنوبی زون کې کندهار، هلمند او روزګان، په شمال ختیځ کې کندوز، تخار او بدخشان، په ختیځ